السلام علیکم اشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د شروع ورځ او د 2018 کال د اپریل 19 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم تاسو لپاره لرو او د لې مهي روي خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان سپریم کورټ د مرشال خان وجنې په اړه عدالتي کمیشن جوړول رد کړی دي امریکا په پاکستان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په نیابتي ډول د ترهګر ډلو له کاروبلو لاس واخلي او د برتانیا پارلمان غړي نن په جون میاشت کې د انتخاباتو ترسره کولو لپاره رایې چوي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ نن د مردان عبدالولی خان په هنتون د زده کوونکي مشال خان د وجنې اسخوت نوټس د اوریدنې پر مهال پیښور های کورټ د عدالتي کمیشن جوړولو نه منې کړې دي د مقدمه اوریدنه چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ کوله په دې موخه چیف جسټس د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ته امر ورکړ چې هر اونۍ دي د مشترکه تحقیقاتي ډلې راپور عدالت ته وړاندې کړي د مقدمه د اوریدنې وروسته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود خبرلان ته ویل
د کیس پلټنې صحیح اړخته تر ډیره حد پورې د نتیجو او کامیابۍ سره روان دي او ان شاء الله ملزمان به د قانون تر لاندې راوستل کیږي زما به د ټولو نه دا اپیل وی چې د ټولنیزو رسنو په افغانانو باور مکوي او د پولیسو پلټنو انتظار وکړي
د مشال خان د وجنې مقدمه اوریدنه د اپریل تر 20 منټه پورې ځنډول شوې ده د تیرې پنځشنبې پر ورځ د مردان په عبدالولي خان پونتون کې زده کوونکي مشال خان د قهرجن بلوګرو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وژل شو چې له هغې وروسته د نوموړي د وجنې پر ضد په ټول پاکستان کې تاوده غبرګونونه راوپارېدل په پاکستان کې د پارلمان غړو ویلي چې په هیواد کې موجود د مذهبي سپکاوي په قانون کې د ترمیم وکړل شي په دې لړ کې تیره ورځ په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه د مردان عبدالولی خان په هنتون د زده کوونکي مشال خان د وجنې پر ضد مزمتي قرارداد وړاندې کړ چې پکې دا هم ویل شوی ول چې د مذهب سپکاوي قانون د ناسمې کارونې د مخنیوي لپاره د موثر ګامونه پورته کړل شي او د مشال خان د وجلو په کیس کې دي ککړو کسانو ته سخت سزا ورکړل شي د پاکستان سپریم کورټ تیر ورځ اعلان کړی چې د پاناما اسنادو د کیس په اړه وروستۍ پریکړه به سبا اوروي قسم عدالت د دې کیس په لړ کې ټول شواهد او بیانونه د فروری په 23 منټه راغون کړي خو پریکړه له ځان سره ساتلې و د دې مقدمه اوریدنه د چیف د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزه بنچ کوله د دې مقدمه په اوریدنې سره به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف راتلونکي برخلیک معلوم شي چې آیا دې پر خپلې څوکۍ د پاتې کېدو اهل ګرځول کیږي او یا کنه د یادولو دا چې د تیر 2014 کال کې په میلیونو داسې اسناد په ډاګه شول چې پکې د نواز شریف د اولادونو په نومونو د لاتینی امریکا هیواد په نامه کې د مشکوک کمپنیانو او بانک اکاونټونو ذکر شوی وو د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو ویلي چې خپل سیمو ته په خوست ولایت کې د میشتو وزیرستاني کډوال راستنېدو بهیر به د اپریل 20 نیټې څخه پیل شي د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نن مشال لړې ته وي په دریم پړاو کې به د غلام خان تحصیل او شاوخوا سیمو کډوال بیرته خپل علاقو ته ستنې کیږي
په 1920 باندې کم دیوګر سیدګی د لمسره د اغو سامان برازي لاغي بعد د 1 تاریخ نو بیا دیوګر سیدګی شروع کیږي د اغو به تقریبا په ورځ کې سل غراولو کورنۍ به مزاولو په ورځ کې بالکل دا به د غلام خان په لار باندې راځي څنګه مختره طلب هغه طریقې کار باندې برازي
د چارواکو په خبره د کډوال ستنیدو په لړ کې په ګولان کیمپ کې د کډوال مشرانو ته فیرستونه ورکړي دي په شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نامه فوزي عملیاتو له وجې په لکونو خلک به کور شوي ول چې ځینې پکې افغانستان ته تللي ول د امریکا د ملي امنیت صلاحکار پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر اسلام آباد ټینګار کړي چې د ټولو ترهګر ډلو پر ضد یو شان کاروایی وکړي او په افغانستان کې په نیابتي ډول د ځینو ډلو له کارولو لاس واخلي په پاکستان کې د امریکا سفارت 13 ورځ په خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي چې ایچ آر میک ماستر له وزیر اعظم نواز شریف او د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل او په هر باندې د ترهګری د مخنیوي په اړتیا زور راوړو میک ماستر د سویلی ایشیا ته ل سفر وړاندې د افغانستان تلو نیوز خبری شبکې ته ویلو امریکا هله لري چې پاکستانی مشران په دې پوه شي چې دا د دوی په ګټه ده چې لبی لاسه توپیر د ټولو ترهګر ډلو پر ضد یو شان اقدامات وکړي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. ټاکل شوی د برتانیا پارلمان د وزیر اعظم تریسا مې هغه پلان ته رای ورکړي چې وای عمومي انتخابات به په جون میاشت کې ترسره کړي. دا وخت د برتانیا په پارلمان کې بحث روان دی. تم سرګندی کې چې د جون په اتمه نیټه انتخابات ته به د پارلمان دوه په دریم اکثریت د تایید رای ورکړي. وزیر اعظم تریسا مې تیر ورځ د دې اعلان پر وخت ویل برتانیا په داسې وخت کې ډاډ او ثبات ته اړتیا لري چې تیر کال د یوې ټول پښتنې له لارې له اروپایي ټولنې څخه د بیلېدو پریکړه وکړه. په برتانیا کې اپوزیشن ګوندونو لیبر پارټي او لیبرال ډیموکریټانو تر وخت مخکې انتخابات ترسره کولو هرکلی کړی دی، خو د سکاټلند ملي ګوند ویلي په پارلمان کې د دوی استازي به له رای ورکولو ډډه وکړي. په برتانیا کې عام انتخابات په 2006 کال کې ترسره کېدل. او وروستی خبر د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړي چې د امریکا د ارادي امتحان دی ناخلي. نو مولوی ژمنه وکړه چې د برید جواب به قوي او موثر وي. مایک پینس نن په جاپان کې میشت د امریکا جنگي بحري بیړۍ یو اس اس رونالد ریګن کې د وینا پر مهال ویل شمالي کوریا په ایشیا پیسفیک کې امنیت او امن لپاره ډېر زیات خطرناک ګواښ دی. د ویل ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به په پیونګ یانګ اقتصادي او سفارتي فشار لپاره له نورو هیوادونو سره په توندۍ سره کار کولو ته دوام ورکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې امریکا تل سوله غواړي، خو پینس خبرداري ورکړل له ډال او تورو سره تیار ولاړ یو. دا د مشال راډیو خبرونه. اوس له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابع اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ 50 پیسې. یو پاونډ په 1.43 روپۍ 80 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 22 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.58 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 3.01 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.03 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 2 بنو کې 3 او 6 او په کوټه کې 4 او 14 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. پروان یو سات کې بواوري د پاکستان سپریم کورټ د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکو مشال خان د وجنې از خود نوټس اوریدنه تر 20 اپریل زندول ده. بلخوا په قومي سملې کې پارلماني غړو د مذهبي سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده.
پکار دی چې په دې باندې د حکومت یو قسم لخپل دغه وکړي که داسې تحقیقات وشي او داسې بې ګناه خلک داسې دغه مرتکب شي نو دا یو خبره نه ده.
سپریم کورٹ با سبالا د پاناما اسنادو پاړه فیصله کوي.
زما پر خیال کې خو وزیر اعظم نه خبره با نه وی د پات وزیر اعظم باندې ډایرکټ شهادت نه ده پېښ شوی.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په بیجینګ کې یو شمیر منسوبې لاسلیک کړې دي.
ابھی تک ہم کوئی 60 سے زائد ایم او یوز جو ہیں سائن کر چکے ہیں، اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں.
او مکین تکړې لاړې خو خلک لا هم په تګ راتګ کې مشکلات لري.
د میش د پازاته پورا پاک پاوت جوړ کړی دی چک پوسټینا خو به کا سما و منا چې د ته د ډېر چک پوسټ ته تکلیف تای او د چړېلې میش ته ډېر تکلیف تای.
د مشال سره واوري تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ تمرداد عبدالولی خان په هندون د زدهکونکو مشال خان د وجنې از خود نوټس تاوریدنې پر وخت په خبر های کورټ د عدالتي کمیشن جوړول نه ودرولې دی او د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ته هدایت کړي چې هر اونۍ د مشترکه تحقیقاتي ډلې رپورت عدالت ته وړاندې کوي. د کیس اوریدنه تر 28 اپریل پورې ځنډول شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د رابیا اکرم خان ناورو.
نن سهار د مشال د وژنې کیس از خود نوټس اوریدنه د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیسي بینچ وکړه. د کیس اوریدنې پر مهال د پاکستان چیف جسټس د کیس پلټنې لپاره د خیبر پختونخوا های کورټ د عدالتي کمیشن د جوړولو نه ودرولې او ویلي چې د لړکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی عدالت ته وضاحت وړاندې کړي. چیف جسټس ثاقب نثار خپلې وینا کې دا هم ویلي چې یو تحقیقاتي ډله کار کوي، نو بیا د عدالتي کمیشن جوړولو څه ضرورت دی؟ ستر عدالت ویلي چې د مردان پوهنتون پېښه بدترینه ده او د دې غندنې لپاره ورسره ټکی نشته. عدالت په وینا کې چرته په پلټنو کې پولیس ته سخن راځي نو عدالت به پولیس سره وي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود عدالت ته وویل چې د کیس 80% کاروایی مکمل شوی او عدالت نه درخواست وکړو چې د امروزه په بنیاد د کیس اوریدنه وکړي شي. د اوریدنې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پولیس محکمې مشر صلاح الدین محسود وویل چې ملزمان به زر د قانون تر لاندې راوستل کیږي.
د کیس پلټنې صحیح اړخته تر ډیره حده پورې د نتیجو او کامیابۍ سره روانې دي او ان شاء الله ملزمان به د قانون تر لاندې راوستل کیږي. زما به د ټولو نه دا اپیل وي چې د ټولنیزو رسنو په افواګانو باور مکوي او د پولیسو پلټنو انتظار وکړي.
په دې ورسو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته د خطاب په موقع وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو چې د زګون کې مشال خان کیس پلټون لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو فیصله یې کړې ده. د تیر زیارت په ورسو عبدالولی خان په هندون زګون کو د مذهب د سپکاوي په تور په مشال خان برید کړی وو او نوموړی یې وژلی وو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ابتدایي پلټن ورسو ویلی وو داسې شواهد نه دي ترلاسه شوي چې آیا مشال خان د مذهب سپکاوي کړی وي. تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په سوابق کې مطبوعاتو ته ویلی وو چې مان ته سزا ورکړی کیږي او انصاف لپاره به تر اخرینی حد پورې سي.
اوریدونکو هم په دې اړه راځو. یو بل رپورټ ته د قومي اسمبلی غړو ویلي چې په دې هیواد کې موجود مذهبي سپکاوي قانون کې د ترمیم وکړل شي او څوک چې هم په دغه نوم بیل ثبوت یو تن وجني هغوی ته دې هم سزا ورکړل شي. اسمبلی په خپل پرونی غونډه کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د زدهکوونکي مشال خان وجلو خلاف یو مذمتي قرارداد هم منظور کړ. په دې اړه نور حال اسلام آباد رفعت انجم راکوي.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه لخوا وړاندې کړی شوی قرارداد کې ویل شوی چې توهین رسالت قانون د غلط استعمال مخنیوي لپاره د مؤثر ګامونه پورته کړی شي او د مشال خان وجل په کیس کې ککړ کسانو ته د سخت نه سخت سزا ورکړی شي. په قومي اسمبلی کې د بحث په وخت د پاکستان پارلماني غړو ویلي چې په پاکستان کې موجود توهین رسالت قانون کې ترمیم وکړی شي او څوک چې د توهین رسالت په نوم بغیر د شهادت یو تن وژني هغوی ته دې هم سزا ورکړی شي. په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي ګوند غړي صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ته وویل چې په عمل کې اوس هم یو قانون د ذاتي مفاد لپاره استعمالیږي او همدا شان توهین رسالت قانون خپل ذاتي دشمنۍ لپاره استعمال شو، کومه چې ښه خبره نه ده.
دا د قانون جرم نه دی، دا دغه سره دا زمونږ د عوامو زمونږ د معاشرې هغه یو قسم دغه جرم دی چې موږ دغه غلط استعمال او غلط یوز کیږي. په کار دی چې په دې باندې د حکومت یو قسم خپل دغه وکړي که داسې تحقیقات وشي او داسې بے ګناه خلک داسې دغه مرتکب شي نو دا یو ښه خبره نه ده او د هغې لپاره د حکومت خپل یو داسې دغه وکړي چې د مخنیوی وشي.
د متحده قومي مومنټ سینیټر بیرسټر سیف وای چې په دې ملک کې د مذهب په نوم د ډېرو قوانینو غلط استعمال شوی دی او همدا شان د مردان په دې پیښه کې هم د مذهب د نوم استحصال شوی دی.
دا خو زمونږ یو اوورآل بدقسمتي ده او زمونږ د معاشرې د تنزلې یو ثبوت دی چې دلته مونږ د اسلام په نوم باندې خپل ذاتی مقاصد حاصلولو کوشش کوو. زه دا ګڼم چې د مشال دا قتل چې دی دا د اسلام د نوم استحصال شوی دی. دې کې نه د قانون سره رول شته او نه پکې چې دی نو د مذهب سره رول شته، بس دا د معاشري یو اوورآل اخلاقي انحطاط ته د کم ثبوت چې مونږ ته د واقعیا کې مخې ته راغی او پاکستان کې د بلاسمی په نوم باندې د توهین رسالت په نوم باندې
د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي حمید الحق مشال ریډیو ته ویل چې ناموس رساله زموږ د ټولو لپاره د خپل ځان زیات مهم دی، خو د داسې خلکو خلاف به هم ګامونه پورته کول غواړي چې دغه قانون ته لاندې بغیر د ثبوت نه بے ګناه خلک مړه کوي.
او څه څه غلط استعمال کوي نو هغه لپاره سبا سزا وي کنه، لکه څنګه چې ثابت شي چې دا سړی غلط لګیا دی، نو د دې لپاره چې دغه خامہ خاصه خبرې پکې پکار دي او نو په توهین مزه باندې چې هیڅ قسمه څه دغه نه پکار شي، سړي په ساتي او لکه دا چې مې یوز کیږي د دې لپاره چې نو سړي بیا سره بهتر اقدامات وکړي.
د مذهبي چارو کارپو قبلای ازوای چې مذهب اسلام د امن او برداشت دین دی، په دې کې چرته هم د یو انسان بل انسان بغیر د سوجه وجل جهالت دی، خو زموږ خلکو سره هم د خپل دین په اړه معلومات نشته.
تاسو جنہ مخکی کے دل نو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داسی جنہ بند کر لکا مخکی با ذاتی افراد ہو با قانون پلاس کے آخر او رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و دے اسلام معاشرے تک کنٹریبیوشن دا دے چاہ گئی دے کی سوتا اداراتی رنگ ورک نو دے اسلام سپیرٹ خدا دے چاہ دا اداراتی فیتنے بھائی افراد دا پلاس کے نشی آخر تے
کبلایا زیادہ کرا چی ترسو پوری تعلیمی نصاب کے تحمل برداشت او امن سبق نوی شامل کریشی وی نو دا قسم لڑے با روانے وی. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. په کراچۍ کې د جامع بنوریا په نامه د یوې لوی مدرسې مشر مفتی محمد نعیم ویلي چې د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو زده کوونکي وجنه په اسلام سربیره د پاکستان له آئین نه هم سرغړونه ده. نوموړي دا خبره تېره ورځ په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې په وخت وکړه او زیاته کړه چې د هیواد قانون عملی کول د ولس نه بلکې د ریاست کار دی. په دې اړه تفصیل د محمد عمران نه.
په کراچۍ کې د نهې یا سشنبې په ماښام یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بنوریا دینی مدرسې یا جامع بنوریا مشر مفتی نعیم د مشال خان وجنه د اسلام او قانون پر ضد وبلله او ویل چې قانون عملی کول د ریاست کار دی نه چې د عام ولس.
مشال خان کو توہین رسالت کا ثابت کیے بغیر فقط الزام
دیوائی. مشال خان د مذهب د سپکاوی په تور په داسې حال کې وجل شوی چې چرته هم ثابت نو، دا په شریعت کې هم ناجایز دی او زمونږ د قانون تر مخه هم. کچرته ولس کوم قانون په خپل لاسو کې واخلي نو دا خو بیا په ملک کې د ځنګل قانون شو. نه به زه محفوظ یم او نه تاسو. قانون عملی کول د ریاست کار دی. ریاست په دې خبرو پلټنی کوي چې که په رښتیا څوک مجرم دی نو سزا دې ورته ورکړي او که چرته مجرم نه دی نو هغه دې پرېښودل شي.
اور اگر مجرم نہیں ہے تو چھوڑا جائے.
د مفتی نعیم په وینا چې دلته په خپل منځ کې د جګړو پر وخت په یو بل د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کیږي، نو ځکه اوس وخت راغلی چې دینی عالمان کینی او د مذهب د سپکاوي پر ضد جوړ قانون ته کتن وکړي چې داسې څوک هم دا قانون د خپل ذاتی مقصد لپاره استعمال نکړي.
دو خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے، دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں.
دیوائی پا دو کورنیو کی جگڑ ہوئی او پا یو بل دا مذہب دا سپکاوی تورو نہ لگئی. نوز باید لوی لوی علیمان کینی او دا دی قانون چکم غلط استعمال دے دا حقی لپارا ہم یو قانون جوکڑے شی. میڈیا ہم باید دا دوڑل و ترمنز دا جگڑی سبب جوڑی دل پریک دی. چشیا سونی بریلوی او دیوبندی دی خپل منز کی نجنگئی. ہم داشان دا ممبر او محراب ہم غلط استعمال کیے گی. د ممبر او محراب نه یو بلتا کافر ویل کیږي، باید د دې هم سم استعمال وکړي شي.
ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے تو ممبر محراب کو بھی صحیح استعمال ہو.
مفتی نعیم زیادہ کرا چې دلته یوازې پر مدرسو ټکو نه کیږي چې هلته سخت دریزه ته ود ورکول کیږي، خو په دې ورستیو کې په عبدالولی خان پوهنتون کې د مشال وجنه او د حیدرآباد د میډیکل یونیورسټیز د کوونکې نورین لغاری داعش کې د شاملېدو پیښې دا ثابتوي چې سخت دریزه یوازې په مدرسو کې نه بلکې په پوهنتونونو کې هم موجوده ده. دا په وینا چې باید پر یو بل د کفر فتوې لګولو پر ځای په ممبر او محراب ناست خلک په خپل منځ کې د اتفاق او اتحاد درس ورکړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په لاهور کې د احمدی جماعت سره تعلق لرونکو پروفیسر طاهر پروین مړې په خپل کور کې موندل شوې ده. د ځای پولیسو په وینا چې د نوموړي په مرۍ د چړو نخې موندل شوې دي، نو په ظاهر دا یو وجنه ښکاري، خو د پیښې پلټنې لا هم روانې دي او تر دې دمه دا نشي ویلی چې په دغه وجنه کې څوک ککړ دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
د لاهور د مسلم ټاون تانی یو چارواکی محمد توفیل مشال ریډیو ته ویل چې د پنجاب یونیورسټي پروفیسر طاهر پروین مړې پولیسو د نهه په سهار له هغه د کوره موندلې ده. د نوموړي وینا وا چې د طاهر پروین په مرۍ د چړو نخې موندل شوې دي، نو په ظاهره دا وژنه ښکاري، خو د پیښې پلټنې روانې دي او تر دې دمه دا نشي ویلې چې څوک پکې ککړ دي او نوموړي یې ولې وژلې ده. د محمد توفیل په وینا چې طاهر پروین یوازې په خپل کور کې اوسېده او د نوموړي یوه لور په کراچۍ
کې اوسیږي نور یې څوک نشته. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي چې طاهره پروین د امریکا د کالیفورنیا یونیورسيټي نه پی ایچ ڈی ډیگری ترلاسه کړې وه او نوموړی په پنجاب یونیورسيټي کې درس ورکوو. خو د جماعت احمدیه د مطبوعاتو څانګې یو چارواکي عامر محمود مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوه درې اونو کې د احمدی جماعت سره تعلق لرونکي ځینې کسان ووژل شول. نو طاهره پروین وژنه هم د هغې یوه کړۍ ښکاري. جماعت یې هم پلټنې شروع کړې دي چې دا څه معامله ده، خو په ظاهره داسې ښکاري چې نوموړې چا وژلې ده. په دې نږدې ورځو کې له نوموړې علاوه د جماعت دوه درې مشهور کسان یې وژلې شوي دي، چې پکې یو په لاهور کې پروفیسر اشفاق احمد او بل په نانکانا صاحب کې ملک سلیم لطیف شامل دي. نو د احمدی جماعت پر ضد یو مهم روان دی چې پکې یې کسان په نښه کېږي. حکومت لا پکار دي چې دې پیښو مخنیوي طرف ته خپله توجه راواړوي. د عامر محمود په وینا چې تیر کال یې هم د جماعت شپږ کسان وژلې شوي وو. د ذکر دا چې د 2018 کال په دسمبر کې د پنجاب صوبې چکوال ضلع د دولمیال سیمې اوسیدونکو د احمدی جماعت په یوې عبادت خانې حمله کړې وه چې پکې یو تن د زړه د دورې له وجې مړ شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ به د پاناما اسنادو په مقدمه کې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په دایر کړل شوو درخواستونو خپل وروستۍ فیصله سبا اوروي. که څه هم عدالت ته دې کیس په لړ کې ټول شواهد او بیانونه د فروری پر 23 نیټه راغونډ کړي وو، خو فیصله یې له ځان سره ساتلې وه. د دې مقدمې اوریدنه بعد د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزه ډله کوي. په اړه یې تفصیل د رفت انجم ناورو.
د زیارت پر ورځ د پاناما اسنادو په معاملې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په دایر کړل شوې درخواستونو به سپریم کورټ خپل فیصله اوروي. د پاناما اسنادو کې سوریدنه د سپریم کورټ جج جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزه بنچ کړې وه او په 23 فروری د دې کیس فیصله محفوظه ساتلې شوې وه. د سپریم کورټ په ویبپاڼې جاری شوې د یو خبر پاڼې مطابق د کیس فیصله به سبا له د زیارت پر ورځ ماسپښین اورول کیږي. د 2018 اپریل میاشت کې په پاناما اسنادو کې د پاکستان د سیاستوالو او د شتمنو کسانو نمونو راتلو وروستو پاکستان کې سیاستوالو د احتساب خبرې شروع شوې وې او د وزیر اعظم د احتساب لپاره اپوزیشن ګوندونو، تحریک انصاف، جماعت اسلامی او عوامی مسلم لیگ ګوند په سپریم کورټ کې آئینی درخواستونه جمع کړل. د کیس د فیصلې په اړه د قانوني چارو کارپو قاضی انور وایي چې باید د سپریم کورټ په فیصلو یوې ډلې ته هم اعتراض نه وي.
زما په خیال کې خو وزیر اعظم خبره باید نه وي چې په وزیر اعظم باندې ډایرکټ شهادت نه دی پیش شوی او زیات نه زیات کومه خبره دا هغه یو کمیشن جوړېدای شي چې دا دې وګوري چې دا په انګلینډ کې فلیټونه چې دي دا پیسې کوم ځای نه راغلې. د دې چونکې یو فایي کوم دا شهادت پیش نه کړ
یو بل د سیاسي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر غلام مصطفی وايي که د عدالت لخوا هر قسمه فیصله راځي نو پکار ده چې سیاستوال او سیاسي ګوندونه تسلیم کړي، ځکه چې دې سره به ادارې مضبوطیږي او د ولس به په ادارو باور پیدا کیږي.
چې هغه ریاست ته یا د ریاست امور ته یا سیستم ته نقصان ورته ورسو یو ډیر غټ ڈیسیژن بول شي چې یو لاره به کولاو شي چې یو سړی زیاتې نه شي کولی. نو دا خوف چې دی نو دا د کرپشن ډیگری چې دا نو هغه ته لږ لږ به کمی خو دومره نه ده چې هغه بالکل به کرپشن ختم شي.
د 2018 د نومبر په 18 نیټه د پاناما اسنادو کې سوریدنه پیل شوه او تر 23 فروری 2018 پورې شپږ اوریدنې شوې دي. د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس انور ظهیر جمالی د نوکرې موده ختمېدو له وجې دا کیس د 2018 دسمبر میاشت کې ځنډول شوی وو او د روان کال په جنوري کې دا کیس یو ځل بیا د سر شروع شو او عدالت دا فیصله کړې وه چې د پاناما کیس اوریدنه به اوس په امروزه بنیادونو کیږي. د سپس چې په 23 فروری د کیس فیصله محفوظه وساتلې شوه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د چین سره خار بیجنګ ته تللې د خیبر پښتونخوا حکومتي پلاوی چې مشرۍ د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک کوي وایي چې بیجنګ کې رواني روډ شو کې خیبر پښتونخوا او د چین سرمایه کارو ترمنځ د عربونو روپو د شپېتو نه زیاتې بیلابیلې لوزنامې لاسلیک شوې دي او ډېر زر به دغه په دغو کار هم شروع شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو خصوصي مشر مشتاغنی چې دا وخت د چین سرخار بیجنګ کې د دغه روډ شو لپاره وزیر اعلی سره تللی دی. دا ټلیفون د لارې مشال لیډو ته وویل چې د چین سرخار بیجنګ کې روډ شو ډېر په کامیابی سره روانه ده او تر اوسه د چین او د خیبر پښتونخوا د سرمایه‌کارو ترمنځ د اربون روپو د شپېتو نه زیاتې بیلابیلې لوزنامې لاسلیک شوې دي.
ابھی تک ہم کوئی 60 سے زائد ایم او یوز جو ہے سائن کر چکے.
تر اوسه مونږ خوشا د شپېتو نه زیاتې لوزنامې لاسلیک کړې دي چې پکې یو څو مهمې محکمې درته وایم. هغه بیلابیل کارخانې جوړول، د سیلګری، د لوړو زده کړو، د قیمتي کانو او مدنیاتو، د اوبخور، د کر کروندې او د انفارمیشن ټیکنالوژي نه علاوه د یو شمېر محکمو ترمنځ لوزنامې شامل دي. نو ځکه زه وایم چې دا ډیره یو کامیابه روډ شو وه او د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې په لومړي ځل په حکومتي کچ دلته دومره غټه سرمایه کاری وشوه چې د اربون روپو منصوبې دي. نوموړي دا هم ویل چې د چین په سونو سرمایه کار دې روډ شو له دغلته راغلی وو او غټه دلچسپي یې پکې واخیسته. دا چکم چینی سرمایہ کار دی چا سره چې دغه لوزنامې شوې دي، دوی به اوس پاکستان ته راځي، دلته به کتنه کوي او خیبر پښتونخوا کې به د دغه سرمایہ کاری کولو جاج اخلي او دغه سمدستي ورستو به په دغه منصوبو کار هم پیل شي. او زما پام دی چې دې سره به زموږ صوبه کې یو صنعتي انقلاب راشي او د روزګار بې شمېره موقع به هم پیدا شي،
روزګار کې بے شمار مواقع کھل جائیں گے.
نوموړي زیاته کړه چې چین او پاکستان ترمنځ اقتصادی راهداري منصوبه کې په لږ وخت کې به ډېر غټه سرمایه کاری خیبر پښتونخوا ته راوړي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجی افضل مشال لیډو ته وویل چې دا منصوبه د صوبې د راتلونکي او د دې د کمزورې معیشت د مضبوطیا لپاره ډېر ګټورې ثابتې دي. شي پامړ دا چې دغه روډ شو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پیروز خټک په مشرۍ کې د تیر خالی پورس شپې تکسیزه پلاوي د چین سرخار بیجنګ ته تللی وو چې پکې د کابینې د غړون علاوه د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو محکمو چارواکي هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو شمالي وزیرستان ته چرته چې د انتظامی په وینا د روانې میاشتې 28 نیټې نه به یو ځل بیا له خوستا د سیمې کډوالو ستنېدو لړۍ پیلوي چې د روزانه په حساب سل کورنۍ پاکستان ته اوړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای روزانه په حساب سره با سل خاندانونه د غلام خان د لارې راولي چې د تحصیل غلام خان او خواوشا سیمو کډوال د ویګر سیدګي ګلاک خیل او شیر خیل با پکې شامل وي او نن نو نسما او سبا شلمه نیټه باندې با د دغو کورانو یوازې سامانونه راوړلې شي. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وای
په 1920 باندې کم دیوګر سیدګی د مسره دغه سامان برازي لاغې بعد د 21 تاریخ نو بیا دیوګر سیدګی شروع کیږي دغه به تقریبا په ورځ کې سل غراولو کورنۍ به مزاولو په ورځ کې بالکل دا به غلام خان په لار باندې راځي څنګه مختره طلب هغه طریقې کار باندې برازي موږ دې ته ویناګانې هم کړي د سر زمون رقم مشران دي د دیوګر سیدګی لا غوسره جرګیم زمون شوی دي فل هله بینان کستم پیر ګاډي په هغه باندې هم
نو ما وړي وویل چې وړاندې دوه مرحلو کې شپږ نیم سوا کورانه د خوست نه راوستل شوې دي او را روانه دریمه مرحله کې لا معلومه نه ده چې څومره کډوالو کورانه به راوستل شي.
تقریبا مسره ته شپږ نیم سوا کډي راغلي دي یو دا اوس کم فیس دی دا فی الحال خو کېدای شي دا کم مردم شماري شروع کړي دغه په وجه باندې بیا ستارت شي خو فی الحال دغه څه فیصله نه ده شوی چې کم نیکست کوم فیصله په دې باره کې راشي د خوست ولکم کډوالي دا تر کوم وخت شروع وي هغه وی عمل ان شاء الله په هغه ټیم کې تاسو ته فی الحال یک څه شروع کړي دا پته نه شته تر کوم تاریخ به دا شروع وي کوم کسان مرته لیستونه راکړي دي او قافلې جوړې دي هغه کسان خپل هغه تیاری کوي دیوګر سیدګي او ګلکخیل شیرخیل دا کوم سنجر دی لکه خلک دی غلام خان سیدوال.
شمالی وزیرستان انتظامی چارواکی وای هغه کډوال چې خوست ګولان کیمپ نه علاوه بیرمل لمن او نورو سیمو کې میشته دي او انتظامی سره جرګه نه دی شوی او نه هم د دې لپاره نوملیکنه شوی نو هغوی سره بازار جرګه کولی شي او نوملی کنا بای کوي چې دا دغه کډوالو خصوصا تحصیل د تاخیل مداخل قبیله واپسی هم زر پیل کړي. دا انتظامی په وینا خوست ګولان کیمپ کې د شمالي وزیرستان کډوالو شپږ زره کورنۍ میشتې دي چې تر اوسه په دغو کې شپږس نیم سوه کورنۍ پاکستان ته راغلې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر پنځه نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاس ناورو.
د پاکستان سپریم کورټ نن د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې اسخود نوټس د مقدمې اوریدنې پر مهال پیښور هایکورټ د عدالتي کمیشن جوړولو نه منع کړی دی. د مقدمې اوریدنه چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ کوله. بلخوا په پاکستان کې د پارلمان غړو ویلي په دې هیواد کې موجود د مذهبي سپکاوي په قانون کې ترمیم کړل شي. په دې لړ کې تیره ورځ په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه د مشال خان د وژنې پر ضد مزمتي قرارداد پارلمان ته وړاندې کړ. د پاکستان سپریم کورټ تیره ورځ اعلان کړی چې د پانام اسنادو د کیس په اړه به وروستۍ پریکړه سبا اوروي. قسم عدالت د دې کیس په لړ کې ټول شواهد او بیانونه د فروری پر 23مه نیټه راغونډ کړي ول، خو پریکړه له ځان سره ساتلې وه. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو ویلي چې خپل سیمو ته په خوست ولایت کې د میشتو وزیرستاني کډوالو راستنېدو بهیر به د اپریل 23مه نیټې پیل شي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نن مشال اډو ته ویل په دریم پړاو کې به د غلام خان تحصیل او شاوخوا سیمو کډوال بیرته خپلو علاقو ته ستانه کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار پاکستان ته د خپل سفر پر مهار پر اسلام آباد ټینګار کړی چې د ټولو ترهګر ډلو پر ضد یو شان کاروایی وکړي او په افغانستان کې په نیابتي ډول د ځینو ډلو له کارولو لاس واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفارت تیر ورځ په خبر شوي خبر پاڼه کې ویلي چې ایچ آر میک ماسټر له وزیر اعظم نواز شریف او د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. د برتانیا پارلمان کې د جون په 8مه نیټه انتخاباتو تر سره کولو په اړه بحث روان دی او د پارلمان غړي به لږ شیبه پسته رای ورکړي. د برتانیا وزیر اعظم تیرې سمې پرون تر وخت مخکې عام انتخابات اعلان کړي ول. د امریکا او د امریکا ولسیال ولسمشر مایک پینس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړي چې د امریکا د ارادي امتحان دی ناخلي. نوموړي ژمنه وکړه چې د برید جواب به قوي او موثر وي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د عبدالولي خان یونیورسيټي په طالب علم مشال خان چې د اسلام د سپکاوي کمتور لګیدلې وو، نو د مرکزی ملزم د بیان ورستو د خبره واضحه شوه چې نو موړي د اسلام سپکاوي نه وکړي. ورسپانه لیکي چې د دې پیښو ورستو حکومت د نه صرف قاتلان خپل منطقي انجام ته ورسوي، بلکې په ولي خان یونیورسيټي کې د تقرریانو او برتیانو هم کره کتنه وکړي شي. ورسپانه په اخیره کلی کې چې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه لپاره کار دي چې ځان د یونیورسيټانو معاملاتونه په مکمله توګه خبر ساتي او دا قسمه شکایتونو دی پر وخت نوټس اخلي. د ترڅنګ په ټولو یونیورسيټانو کې د مستقل وایس چانسلران دی په میریټ باندې هم مقرر کړی. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د حقیقت نه هیڅ څوک هم انکار نشي کولای چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د خوشحالي او د دې سیمې د امن ضمانت دی. او دا د خوشحالي خبره ده چې چین یو واری بیا په یاد پروژه کې په خپل سرمایه‌کاری کې اضافه وکړه، کوم چې وس د 55 اربنه 25 ارب ډالرو ته ورسېده. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري منصوبې نه بعد بجلی بحران خاتمه کې هم راستي ترلاسه شي او د چین سفارتکار تر مخه چې ساهیوال او پورت قاسم په مول د توانای څلور نور پروژې به روان کال سرته ورسولې شي. ورسپانه لیکي چې ملک چې دا وخت د بجلی د کم بحران سره مخ دی، نو د لپاره ضروری ده چې د بجلی پیدا کولو نه متعلق په منصوبو دی په تیزی سره کار وکړي شي او په دې پروژو خرج کیدونکې رقم دی په خاصه توګه نگرانی وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې بجلی د ضرورت مطابق حاصل کړي شي، نو ورسره به په ملک کې په تجارتي هلو ځلو کې تیزی راشي چې له وجبې نه صرف ګرانی کم شي بلکې بیروزګاری به ورسره هم خاتمه وشي. نو هیله دا چې د چین پاکستان حکومتونه بعد اقتصادي راهداري منصوبې په تیزی سره مکملولو لپاره په خطوګه کار وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي هندي وګړي کلبوشن یادف ته د مرګ سزا ورکولو اعلان د پاکستان او هند نه زیات د پاکستانی پوز او ولسی حکومت ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. بلخوا ډی پی ای خبري ایجنسی لیکي پاکستان ته د امریکا د امنیتی سلاحکار د وروستي سفر هدف دغه هیواد دی ته هڅول دي چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي حیرانوونکی خبره ده چې په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی کلبوشن یادف ته د مرګ سزا ورکولو اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې پوز وکړ. ښکاري داسې چې یادف ته د مرګ سزا ورکولو ناڅاپي اعلان د نوشریف په مشرۍ ولسي حکومت هم په مکمله توګه حیران کړی. دا براسې حال کې ده چې پر دې ګام هندوستانیان هم سخت غوسه دي. د پاکستانی وزیر اعظم د بنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز تیر کال ویلی وو چې د یادو پر ضد کوټلی ثبوتونه نه لري. نو د ورسپانې په خبره د پوز لخوا یادو ته د مرګ سزا ورکولو اعلان د پاکستان او هندوستان نه زیات د پاکستانی پوز او حکومت ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. ورسپانې په خبره د پاکستان پوز هڅه کوي چې د دې هیواد د ولسی وزیر اعظم اختیارات راکم کړي چې هدف یې د وزیر اعظم کمزوري کول دي چې دا رنګ هغه له هند سره د خبرو کولو جوګه پاتې نشي. بلخوا ډی پی خبري ایجنس لیکي پاکستان ته د امریکا امنیتي سلاحکار د وروستي سفر هدف پاکستان دې ته هڅول وو چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وکړي او په افغانستان کې د لاسپوسو په هیڅ د ځینو وسلوالو ډلو له کارولو ډډه وکړي. د ډونالډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د امریکا صدارتي څوکۍ تر سنبالولو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ د دومره علاقه چې غونډه شوي. په غونډه کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د ډونالډ ټرمپ د دې خواهش هرکلی وکړ چې پاکستان او هندوستان ترمنځ په ځانګړې توګه د کشمیر په تړاو د موجودو اختلافاتو حلولو لړکې مرسته کولی شي. د راپورونو له مخې د ټرمپ انتظامیه افغانستان ته د اضافي ځواکونو لیږلو ترڅنګ په نورو نوو پالیسیو هم غور کوي چې دا رنګ د افغان دولت مخالفه وسلوالو سره ولاړې د سولې خبرې بیا شروع شي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دوانی مو بجو
روخانه مستقبل
پا پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری گڑه
پا اتمه نتا دا پاسا سلورو بجو
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګل کی په فرانس کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره په تړاو کې دوا مشکوک کسان نیول شوی دي. چارواکي وایي د روانو لسمشری د انتخاباتو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورت کې د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي فرانسوي چارواکي وایي دوی داسې دوه مشکوک کسان نیولې دي چې د فرانس د ولسمشرۍ د انتخاباتو وړاندې د ترهګرو بریدونو پلان لرلو. فرانسوي چارواکي وایي دوی په ساحلي ښار مارسل کې په یو اپارټمنټ کې وسله او بارود نیولې دي. په دغه اپارټمنټ کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ او دغه وسلوالې ډلې سره په تړاو ځینې نور مواد هم ترلاسه کړي دي. د اپریل په 14 د فرانس د داخله چارو وزیر اوویل په مارسل ښار کې نیول شوی دوانه تنان فرانسویان دي. ولسمشر فرانسوا اولاند دغه کسانو نیول یو مهم ګام ګرځولې دي. تمدف فرانس کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره خلک په لومړی پړاو کې د اپریل په 23 رای ورکړي او په دغه کې د ګټونکو دوه کسانو ترمنځ به بیا د مئی په 8 نیټه مقابله کیږي. په فرانس کې په دغه انتخاباتو کې کامی سلامتیا یو مهمه مسله ده چې زیاتره کاندیدان پرې خبرې کوي. په تیرو دوه کلونو کې په فرانس کې د اسلامي دولت ډلې په حملو کې 230 کسان وجل شول. فرانسوي چارواکي وایي هیواد یې د ایمرجنسی په حالت کې دی او تر 500,000 پورې پولیس او نور امنیتي عسکر به د دغو انتخاباتو په وخت فرانس په بیلابیلو ښارونو او سیمو کې ځای پر ځای کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه 621 په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کلو هرتز.
د امریکا د دفاع وزیر وای په یمن کې د کړکېش د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو اترو له لارې د سیاسي حل د موندلو اړتیا ده. جیمز میچس دا خبره تیر ورځ سعودي عرب ته د خپل سفر په وخت کړې ده. سعودي ته د امریکا د دفاع وزیر په توګه دا د جیمز میچس لومړی سفر دی. په دې اړه د غربي خبري اجانسونو د راپورونو پر اساس نور تفصیل زموږ د همکار اجمل اناورو.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سی شنبې پورې ریاست په لاره وویل واشنگتن غواړي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ هر څومره زر چې ممکن وي د یمن د سولې خبرې اترې پیل کړي. جیمز ماتیس منځنی ختیځ ته خپل سفر د سی شنبې پورې له سعودي عربستان پیل کړ. ریاست پر لاره د امریکا د دفاع وزیر خبریالانو ته وویل موږ به خپل متحدانو او شریکانو سره کار وکړو او هڅه به وکړو چې په یمن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب خبرې اترې پیل شي. جیمز ماتیس وایي د یمن لپاره زموږ هدف دا دی چې دغلته کړکېچ پای ته ورسیږي او روانه جګړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د خبرو اترو ډلې ته راجی شي څو هر څومره زر چې ممکن وي سیاسي حل لاره ورته پیدا کړي. دا د اوږدې مودې لپاره داسې روانه ده. موږ ګورو چې د حوثي اقیانو لخوا هغه توغندي چې ایران ورکړي پر سعودي عربستان ویشتل کیږي. همدارنګه په یمن کې هم یو شمېر بیګناه خلک وژل کیږي. دا هر څه باید پای ته ورسیږي. د فرانسې خبری اژانس وایي د امریکا متحده ایالات دا مهال د سعودي په مشرۍ د هغه پوځي ائتلاف محدود ملاتړ کوي چې په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي اقیانو پر ضد عملیات کوي. خو د رویټرز خبري اژانس چارواکو له خولې وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه د یمن په کړکېچ کې د خپل رول په جبرولو او د خلیج د هغه متحدینو سره د مستقیمو مرستو پر زیاتولو غبر کوي چې د محل د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي اقیانو پر ضد جنګیږي. په یمن کې درې کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي، 3,000,000 نور بې کوره شوي او په میلیونونو نور د خوړو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حوثي اقیان د پایتخت صنعا په شمول د یمن په پراخه برخه کنټرول لري. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف غواړي د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومت واک ته ورسي. دا حکومت دا مهال د یمن په عدن ښار کې فعالیت کوي. تر اوسه پورې د یمن د حکومت او حوثي اقیانو ترمنځ وسلې اوربند شبای او مات شبای دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې اترې هم څو ځلې بې نتیجې پای ته رسیدلې. جیمز ماتیس په مشخصه توګه په دې اړه څه ونه ویل چې متحده ایالات به د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ته څه اضافي ملاتړ برابر کړي، خو ویل دا هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ د پراخولو لارې چارې ومومي. تما کیږي چې جیمز ماتیس به د چهارشنبه په ورځ د سعودي پاچا سلمان او د دې هیواد د دفاع د وزیر محمد بن سلمان په شمول له یو شمېر لوړ پوړو سعودي چارواکو سره وغږیږي. نوموړی به پر یمن سربیره د سوریا او عراق پر مسلو هم له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې خبري اژانس وایي ریاض خوشبین دی چې د ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره به د اوباما د ادارې په مقایسه په سیمه کې په ځانګړې توګه د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره ډیر ښکیل پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم زو ننګرهار ولایت چرته چې امنیه کمانډان وای په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري چې ډېرې هغه سیمې د حکومت لاسته ورغلي دي چې پخوا به پکې د داعش وسلوالو مرکزونه وو. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري چې ډېرې سیمې د داعش وسلوالو څخه پاکې کړي او زیاتوي چې عملیات به تر هغې دوام وکړي څو پورې چې یې یاد ولسوالۍ د داعش وسلوالو څخه پاکه کړې نه وي. نوموړي د سې شنبې په ورځ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
عملیات اول له کوټه شروع شول، کوټ ډېرې سیمې تصفیه شوې، بعد له هغه نه موږ په اچین کې خپل د عملیاتو لړۍ ته دوام ورکړ. اچین کې هم ډېرې سیمې ته پاتې شوې. تاسو خبرې چې د عبدالخیلو بازار مطلق د دوی په لاس کې و، حتی خلک له غجای نه راوتلي وو او خلکو ته ډېر ضررونه رسولي وو. ډېر ښه عملیات وسول او هغه هم ځکه بیرته دوی
کومې سیمې چې د داعش وسلوالو څخه پاکیږي هلته به د امنیتي پوستو پر ځای بیزونه جوړوي چې د پام وړ ځواکونه به پکې ځای په ځای کړي.
پلټنې سي د موږ خلاصې سي، د جوینه سي تصفیه کیږي، امنیتي بیزونه به جوړیږي او امنیتي بیزونه به د پوستې په شکل نه وي. دا بیز به د دې وړتیا ولري سلم د خپل بیز نه دوی ووزي په خپله مربوطه سیمه کې تصفیوي عملیات وکړي، دښمن سرکوب کړي، بیرته خپل بیز ته راشي.
جنرال ریمی وایي په چین ولسوالۍ کې چې امریکایي ځواکونو د بمونو د مور په نوم کوم بم له دولت سره په همغږۍ استعمال شوی د تلفاتو کرش میره بل پلټونو وروسته په ډاګه کوي خو زیاتوي چې نږدې سلو پورې دایشیان پکې وژل شوي دي.
کوم بم سے التا چول سوای التا ډیره قوی خمچي وي کوم قواس له دغه تنګینه تیرېدله د دې قواد تیرېدلو پاک له ډیر قوی خاند و نو دا ډیر وخت غوړي چې دا خمچي را و پلاتل سي خودمره درته ویلای سو چې ترسلو شاوخه په دې کې وزل سوي دي مونږ ست کله دا خمچي ټوله را و پلاتل سي مونږ بیا حاضر یو سه دقیق شمیرم درته وایو.
جنرال عبدالرحمن رحیمی زیاتوی د دایښ وسلوالو پر ضد د عملیاتو په دوران کې افغان ملی ځواکونو سره په ځینې مواردو کې ایتلافي ځواکونه هم مرسته کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. امنیتي ادارو په لاهور کې د یوې جنۍ نورین لغاری چې د میډیکل کالج یو زده کوونکی هم ده نیولې ده. چارواکي وایي دغه جنۍ د داعش وسلوالې ډلې سره ملګری شوې وه او په شام کې د وسلو کارولو تربیت هم ترلاسه کړې دي. په دې اړه د ډان ورځپاڼې د یو راپور مهمې برخې د شاهین بنیری ناورو
ورځپاڼې لیکلي دي چې د حیدرآباد سره تړاو لرونکي د میډیکل کالج یو زده کوونکي په لاهور کې د امنیتي ادارو لخوا په دې تور نیول شوې ده چې د داعش وسلوالې ډلې سره ملګری شوې وه. سرچینو ورځپاڼې ته ویلي دي چې نورین لغاری د لیاقت میډیکل کالج زده کوونکي ده او خواوشا درې ونې وړاندې لاهور ته راغلې وه چې د امنیتي ادارو په لاس ورغله. هغې په شام کې د وسلو کارولو تربیت هم ترلاسه کړې ده. هغې د خپل کور پرې خودونه ورستو د علي طارق په نوم د یو وسلوال سره واده کړی و. علي طارق تیره جمعه په لاهور کې د امنیتي ځواکونو سره په مقابله کې وژل شوی دی. په دغه انخته کې سلور امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي وو. ډان ورځپاڼې لیکلي دي چې امنیتي چارواکو د نورین لغاری د بیګ نه د هغې د میډیکل کالج کارډ هم ترلاسه کړی دی او په حیدرآباد کې د هغې د کورنۍ سره په تماس کې دي. په عین حال کې د سند حکومت د دې جنۍ د شناخت لپاره په پنجاب کې د امنیتی ادارو سره رابطه کړې ده. سرچینې وایي اوس امنیتي چارواکي د هغې نه د داعش وسلوالې ډلې د نیټورک د وسلوالو او د هغوی د کار د طریقه کار په اړه معلومات اخلي. د سند پولیسو مشر اے ډي خواجه ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د پنجاب د پولیسو سره په رابطه کې دی او چې په دغه اړه پوره معلومات مخې ته راشي نو د میډیا سره به شریک کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو د مشال تر څنګه سه اوریدونکو زو بلوچستان ته چرته چې سملای تا ویل شوی دی چې په دغه صوبه کې د بجلی لوډ شډنګ کې زیاتواله راغله دي او لامل یې نه یوازې کروندګرو بلکې عام خلک هم د سخت مشکلاتو سره مخ دي. په سملای کې غوښتنه شوې ده چې د بجلی د چارواکو نه دی په دې اړه غوښتنه وشي. په دیاړه نور تفصیل د ایوب ترین ناورو
د سپیکرې میرمن رایلا دورانی په مشرتابه کې تیره ورځ د بلوچستان اسمبلی وغونډې ته د یو قرارداد یا پریکړه لیک د لارې وویل سو چې د صوبې په ګرمو کلیوالو سیمو کې د شپاړو څخه بیا تر اتلس ساعت پورې د بجلی لوډ شیډنګ کیږي چې له امله د عادي وګړو تر څنګ کروندګر هم د سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلماني لیډر او دریم زیارتوال وویل چې وابډا ټوله مالی زیان د زمیندار څخه باسي.
بقاعده د کیسکو په دفتر کې ټلویزیون لګیدلې دی بقاعده ناپیږي. بیا چې دا څنګه تقسیمیږي کوم زلو له کوم پیډرز باندې ځي دا هم معلومه ده. مثال ځای چې د ویلاکې نو وخم زیارت تر بجلی ولاړه دونی د ورځې دغه پیسې جوړې دي دونی بیا لاین لاسز دغه څوک دلې دا ته جنو باسه دا نور پیسې چیرې دي اوس نو چې څوک بل ادا کوي دا کې پر درې چندکی کې په څلور چندکی دا خور مجبور دی بل ادا کوي او چې څوک نه ادا کوي داغه مزید نو دا صورتحال غلط دی او دا ټیبیولانو په اړه کې چې څغلا درغلی شروع ده چې بس دا په غیب سره لیکل کیږي چې دا خپل غلط ده او چې کې سکول لمور سره کوم مایده وکړه دا مایده کې سکول مشته نه راو پاله.
په دې ترڅ کې د ازب اختلاف عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرکه څکزي وویل چې هر کال کله چې د بلوچستان فصلونه مخ پر پخېدو سي نو د وابډال لوري د بجلی بندېدل پیل سي.
خو چې کله دلته زموږ د زراعت وخت راشي کله زموږ دلته هغه کم فصل چې دا زموږ پښتانه دي او خصوصا بلوچستان دي هغه دې ته ناسي چې په دې ګرمۍ کې خپل فصلونه واخلي او څه ځین وګټي. پر دې وخت باندې دوی د بجلی لوډ شیډنګ شروع کړي او دا ډېر زیاتوب دی. دوی که په کار دي چې دوی د بل مسله وي د دوی هر شي مسله وي دوی پر خپل خپل وخت باندې کوي دغه نه چې زموږ پښتانه وای در خوش ځای نیسي دوی در خوش ځای ونیسي نو موږ دا وای چې دوی کم د بجلی لوډ شیډنګ دی دا صرف دا نه دی چې د اوبو مسله ده د زراعت مسله ده بلکې عام زموږ پروټین کې زموږ د خلکو هم ضرورت دی د شپې بجلی نه دا دومره غریبان خلک چې دا یو بوتل دا د مرچ ګاسلیټ ورته وای دا راوړي د خپل څراغ چې په لګي دغه هم دوی ته مشکلات دي
خود پلاننګ او پرمختیا صوبایي وزیر ډاکټر حمید اڅکزي د ټولو ستونزو پړه پر پخوانی حکومتو صداسي ورواړوله
بجلی د درو څلور غنټو بعد مشتمویا نه ده په منفي نه ټمپریچر کې خپل ګیس مشتره رسیدلی نه دی 80% بلوڅ پښتون د ګیس سم برادي لاین آرډر سټيويشن اوس کوم ګورنمنت کنټرول کړی دی هغه د غیر جمهوریت پالیسیان له وجې دی او هغه فساد چې موږ د جهاد په نام غربت خاص کر 80% هم کم دغه د تیر غور غیر جمهوری گورنمنټو د عمل په نتیجه کې دا د مشر کیږي
دلته خبره ده د ونیور د چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار د کښت او کروندو سره تړلی دی او د زیاتره فصلاتو اوبه خوره د کویان د لار کیږي چې اوبه په بجلی باندې راستل کیږي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د مکین اوسیدونکو وای چې د اتو کلونو لبی کورای او کډوالۍ ورستو خپل سیمو تستان شي بده خود تګ راتک پر وخت امنیتی پوسټو لکبله اوس هم مشکلات لري دوی ل اړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی د مسلې ته د پاملرنه وکړل شي په دې اړه تفصیل د سیلاب محسود ناورو
د شلی وزیرستان مکین اوسیدونکو وای چې میژا د پاکستان په خاطر خپل کلی کورونا پرېښول اته کاله مو د کډوالو ژوند تیر کړ اوس مکین ته کابلون بیرته درومي په سیمه کښې ترقیاتي چارې هم روانې دي خو په چک پوسټونو د تېرېدو را تېرېدو عمل د زغملو نه دی ملک سلطان وایي
چې د میژ د حفاظت یې پوره پاک پاوت جوړ کړي دي چک پوسټونه خو بې قسمه ومنه چې دې ته
ملک جی محمد زیاتوی چې د سړکونو او تعلیمی ادارو حالت ښه کولو سره په مکین کښې د نوي تجارتي مارکیټ قیام نیکمرغه زیری دی خو حکومت یې د دې هر څه سره سره د قبایلیانو ځاني مالي تاوانونو ته دې هم پام وکړي
د پاکستان په خاطر موږ کاډر وکړلې د نن ورځې پورې در په در ګرځم ټول ماکین خو په ماکین شمې خاص خپل زوی چې نواز کوټ ورده یي تباه او بربود دی نن یې نوم او نشان نشته د ماکین مارکیټ په بهترین طریقه باندې په کښلي طریقه باندې راغوندی چې وسیع سړک پسې راغوندي خو په تکمیل ته لا نه دی رسېدلی مکمل شوی نه دی پارکینه هم په ششته او په ډېر کښلي نقشه باندې پاک آرمي شری کړی دی چې کله دغه په تکمیل ته ورسې د موږ خیال دی چې دا یو بهترین تجارتي مرکز وي کولینه باندې هم څه لګیا دي سره هم دا یقین دی چې هغه کوم کولینه ړنګ شوي دي چې دا هم
په دغه بارک د سولی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان سویایی وار وای زنه
آرمی حکام دی پدې علاقې کې جوسیره ناغي د همنګ د خلکو د خبرو ورسوم دلته کې کم چې پوسنه د دې تعداد د خیر رقم شکو زیات نه وینو کم دی وی مکمل نه ختميږي دلته کې چې کم د ډیر زیات کار شروع دی په مکین کې او دا چې کم پروجیکټ دی د مکین د بازار د جوړېدلو دا به د خلکو ته چې کم دی کاروبار ملو شي دکانونه به خلکو ته ملو شي او د معاشي ترقی بر د علاقې ډیر زیات مخ وړاندې روان شي اوس زمونږ انکری څلورمه سروي شروع کیږي چې پاغه کې ومنګ ټول مکین شاملو او څومره کورونه چې تړنګ شوي دي څومره کورونه خراب شوي دي هغې ته نقصان رسېدلی دی نو هغه چې څومره خلک دي هغه ټولو خلکو ته به مونږ د دې موضوع ورکوو د دې سروې به کوو مکین په علاقه کښې به چې کوم دی دوباره خوشحالي او آبادي راځي
د مکین قبایلیانو دا هیله هم جوته کړه چې حکومت به نورې هغه نیمګړتیاوې هم دوی ته پوره برابرې کړي چې کومې د ړنګ مکین د بیا جوړېدلی او د دوی د خوشحال ژوند باعث ګرځېدلی شي سیلاب مسعود مشال ریډیو
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونی
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اتمینت دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندی
پا دونیمو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری گڑه
پا اتمینت دا پاسا سلورو بجو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د زمیدارو او کروندګرو د اتحادی مشرانو د صوبایي او مرکزی حکومت ته غوښتنه کړې ده چې راتلونکي مالی کال کې د زمیدارو د خیر ښېګړې او پرمختګ ته خصوصي مراعات او پنګه اعلان کړل شي. په دې اړه تفصیل له پېښور خالد خان راکوي.
دا نه پورس پیخور پریس کلب کې دا خیبر پختونخوا د زمیدارو او دا کروندګرو د اتحادی مشرانو دا صوبایي او مرکزی حکومت نه وغوښتنه وکړه چې زمیدارو ته د زری قرضې ورکولو سره سره دوی ته تخم او کیمیایي خوره ویړیا یا په ارزانه بیا ورکړي شي. دا پختونخوا د زمیدارو د اتحادی صدر حاجی ابراهیم ممند وویل چې په ټوله صوبه کې دا کروندې ځمکې په خدمت دودي او د فصلونو په ځای اوس خلک ټاونشپ او مارکیټونه جوړوي. هغه وویل باید چې حکومت زمیدارو او زمیداری ته تحفظ او وده ورکولو لپاره خصوصي قانون سازي وکړي.
زمونږ د زمیدارو چې دی نو اړتیا ورځ ورځ حقیقي او زمیدار ورځ ورځ خرابېږي. دې ته نه مرکزي حکومت سره توجه کوي نه صوبایي حکومت کوي. پر اوس کال چې کوم دی نو دوی د انصاف تخم چې کوم په نوم تخم ورکړو دغه نه مسخ کالي ورنکو دغه پوجه پیداوار نور هم ډیر زیات خراب شو.
دغه شان د پیښور ضلع یو زمیدار ستانګل اول چې خیبر پښتونخوا کې د کرکلي اوزار او کیمیایي خورې قیمت ورځ په ورځ زیاتیږي او صوبایي حکومت کروندګرو د پاره هیڅ اسانتیاګانې نه ورکوي.
زه یو زمیدار یم کمی د وینې چې په مارکیټ کې خرڅیږي ټولې دو نمبر دي. زمیدار سره ظلم کیږي. کوم سبسټی چې زمیدار لا په خورې کې ورکړي دا هغه غیته نه ملاویږي. دکانداران په بلیک خرڅي. کوم او د وبو مسله چې موږ را روانه ده موږ ته وبډیر په کم مقدار باندې دي.
دا انجمن کاشکارانو مشر جان نثار خان اول چې نه خو پښتونخوا زمیدارو ته دا بینکونو نه قرضې ملاویږي او نه سنور مرات ورکول شي. هغه زیاته کړه باید چې په پښتونخوا کې د زمیدارو د خیر ښېګړې لپاره د کوپریټیو بینک او کوپریټیو سوسایټي بیا په ځای کړی شي.
ټول صوبو کې کوپریټیو بینک بحال شو. دلته کې چې دې کروڑونو روپے د هغه په مت کې پرتی دي هغه چې دې تر اوسه پورې بحال نکو. کوپریټیو سوسایټي بحال نکا. کوپریټیو بینک بحال نکو.
په دې محل د متحده کسان محاذ مرکزی صدر ایوب خان هم خپل وینا وکړه او ویل چې د زمیدارو د حقوقو لپاره به دوی ډیر زر یو احتجاجي تحریک پیل کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتني مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د ګل ایاس نورو.
د پاکستان سپریم کورټ نن د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې اسخت نوټس د اوریدنې پر مهال پیښور هایکورټ د عدالتي کمیشن جوړولو نه منع کړی دی. د مقدمي اوریدنه چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ کوله. بلخوا په پاکستان کې د پارلمان غړو ویلي په دې هیواد کې موجود د مذهبي سپکاوي په قانون کې د ترمیم وکړل شي. په دې لړ کې تیره ورځ په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه د مشال خان د وژنې پر ضد مزاحمتي قرارداد هم وړاندې کړو. د پاکستان سپریم کورټ تیره ورځ اعلان کړی چې د پاناما اسنادو د کیس په اړه به وروستۍ پریکړه سبا اوروي. که څه هم عدالت د دې کیس په لړ کې ټول شواهد او بیانونه د فروری په 23 نیټه راغونډ کړي ول خو پریکړه یې له ځان سره ساتلې وه. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو ویلي چې خپل سیمو ته په خوس ولایت کې د میشتو وزیرستاني کډوالو راستنېدو بهیر به د اپریل 23 نیټې نه پیل شي. د شمالي وزیرستان منستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نن مشال اړیتو ویل په دریم پړاو کې به د غلام خان تحصیل او شاوخوا سیمو کډوال بیرته خپلو علاقو ته لیږل کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر اسلام آباد ټینګار کړی چې د ټولو ترهګر ډلو پر ضد یو شان کاروایی وکړي او په افغانستان کې په نیابتي ډول د ځینو ډلو ل کارول لاس واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفارت تیر ورځ په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي چې ایچ آر میک ماستر له وزیر اعظم نواز شریف او د فوج له مشر قمر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل.
د برتانیې پارلمان کې د جون پاتم نیټه انتخاباتو تر سره کول لپاره بحث روان دی او د پارلمان غړي به لږ شیبه پسته رای ورکړي. د برتانیې وزیر اعظم تریسا می پرون تر وخت مخکې عام انتخابات اعلان کړي ول، او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړي چې د امریکا د ارادي امتحان دی ناخلي. نوموړي ژمنه وکړه چې د برید جواب به قوي او موثر وي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، د خبرونو ویان ګل ایاز او زموږ تکنیکی همکار جناتن درنا اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.